رگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا غږ د آشنا رادیو قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشاله اوسئ. دا وخت دلته په واشنگتن کې د ماسخوتن و نیمې او په افغانستان کې د سهار 15 بجې دي، او دا د نن سهار د پښتو د دې نیم ساعته سهارنۍ خبرونه په شروع کې په مکړی د مهمو خبرونو لنډیز تا.
د سوری رژیم د حلب پر ختیځ باندې د هوایي بمباریو د بندولو لپاره د ملګرو ملتونو وړاندیز رد کړ. د پیرو په پایتخت لیما کې د آسیا او پاسفیک د همکارۍ د سازمان علي غونډه پای ته ورسېده، او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل اعلان وکړ چې د څلورمې دورې لپاره خپل ځان کاندیدوي.
نن د دوشنبه ورځ د نومبر د میاشتې 28 او د 1995 کال د قوس د میاشتې اوله ورځ ده. زموږ په دې خبرونه کې د خبرونو نه وروسته د امریکا د نوې کابینې د جوړولو د هڅو، په دریو جبو کې د ترکیې د عسکرو د جنگ، د ننګرهار په ولایت کې د خښتو د بټیو په کارګرانو د بدر وظیم، او په اسلام آباد کې د پګواش د غونډې په باب د بیلوبل رپورټونو علاوه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لسنه نه د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار د نوم د لرې کېدلو په باب یو بل رپورټ هم مه هیروي. اوس په مقید خبرونو تفصیل ته
د سوری رژیم د ملګرو ملتونو هغه غوښتنه رد کړه چې د حلب پر ختیځو برخو باندې د بې دریغه هوایي بمباریو د بندولو په خاطر کړې وه. د دې پلان له مخې جهادي ډلې به له حلب نه وځي، او د سوری رژیم او روسیه به اجازه ورکوي چې د ختیځ حلب چارې د محلي شورا لخوا اداره شي او هوایي بمباری به ختموي. خو د سوری خارجه وزیر ولید معلم د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز د هغه په قول په بشپړه توګه ردیږي. له بلې خوا د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاورې میرمن سوزن رایس د حلب په ختیځو ناحیو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي، له 13 ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارد الوتکو بمباري او د ماشومانو د روغتون په نښه کول غندلي دي. سوزن رایس د روسیې او سوری حکومتي مشران په غوږ وهل چې په حلب کې به د ماشومانو پر روغتون باندې د مجرمانه بمبارۍ پوښتنه ورنه حتمن وشي. هغې وویل چې متحده ایالات په سختو ټکو د خیریه مؤسساتو پر کارکوونکو باندې او په ملکي تاسیساتو او زیربناو باندې د سوریې د رژیم د هوایي قواو د وحشتناکو بمباریو غندنه کوي. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه وایي چې د روسیې د جیټ الوتکو لخوا د تیرې سه شنبې نه تر اوسه پورې د حلب په 16 ناحیو باندې بې دریغه بمباري شوې ده چې د 20 ماشومانو شمول پکې له 16 نه زیات ملکي کسان وژل شوي دي. روسانو څلور غټ روغتونونه هم بمباري کړي دي. د حلب په ختیځ برخو کې دا وخت تقریبا 2,15,000 ملکیان بند پاتې دي. د سپینې ماڼۍ لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نامزد کاندید رینس پریبس د یکشنبه په ورځ د ښاغلي ټرمپ لخوا ځین مهمو پوستونو ته د سرسختو محافظه کارانو د ټاکلو نه دفاع کړې ده. له بل خوا ټرمپ د یکشنبه په ورځ په نوی جرسي کې د خپل شخصي تفریحي مرکز په هوټل کې له خپلو دوو نږدې ملګرو د نیو جرسي ګورنر کریستي او د نیویارک د پخواني ښاروال روډي جولیانی سره مشورې وکړې. جولیانی چې په خارجي سیاست کې کومه سابقه نه لري، فکر کوي چې ټرمپ نه غواړي چې خارجه وزارت ورته ورکړي، خو په عین وخت کې په 2012 میلادي کال کې د جمهوري ریاست پخوانی کاندید میټ رامنی چې د انتخاباتو په شورې کې د ټرمپ کلک مخالفت کاوه، د شنبې په ورځ له ټرمپ سره په نیویارک کې وکتل. ګمان کیږي چې د خارجه وزارت د مقام لپاره نوم تر غور لاندې نیول شوی دی. ټرمپ د کریستي په شمول په مقدماتي انتخاباتو کې د جمهوري ریاست د جمهوري غوښتونکو د ګوند 15 کاندیدانو ته ماتې ورکړه، خو له خپلې ماتې نه وروسته کریستي د ټرمپ سره ودرېده. له بلې خوا ویل کیږي چې ډونالډ ټرمپ په پام کې لري چې د سمندري پوځ یو شپږ شپېده کلن متقاعد جنرال جیمز میټس چې د لیونی سپي خطاب ورکړو د دفاع وزیر په توګه ونوموي. د پیرو په پایتخت لیما کې د اپیک یا د آسیا او پاسیفیک د همکارۍ د سازمانو د مشرانو کلنۍ غونډه د یکشنبې په ورځ پای ته ورسېده. د اپیک د سازمان د مشرانو د لی غونډې مهم هدف دا و چې د غوړو هیوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګري وده وکړي او یو د بل پر تولیداتو باندې ګمرکي محصولات کم کړي. خو د آزاد تجارت هغه تړون چې مخکې د اوباما حکومت ورسره لاس کړی و د ډانلډ ټرمپ له برینې وروسته سرنوشت له بې یقینۍ سره مخامخ شوی دی. په عین وخت کې جمهور رئیس اوباما د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یکشنبې په ورځ د پیرو پایتخت لیما کې د اپیک د سازمان د مشرانو د غونډې د شروع کېدو نه مخکې ملاقات وکړ. سپینه ماڼۍ وایي چې په انتخاباتو کې د ډانلډ ټرمپ له کامیابۍ نه وروسته د اوباما او پوتین دا لومړی ملاقات و. دواړه د اپیک د سازمان په لی غونډه کې د ګډون لپاره لیما ته تللي وو. په عین وخت کې اوباما د یکشنبې په ورځ په لیما کې د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره هم ملاقات وکړه. هغه له غونډې نه وروسته خبرې اعلان ته وویل:
Over the past 3.5 years, we have met 9 times. The frequency of our engagement has enabled us to advance cooperation.
د تیرو درې نیمو کلونو په موده کې موږ نه حاصل ملاقاتونه وکړل او زر زر یو بل سره تماسونه نیولو. موږ سره دا مرسته وکړه چې خپل همکاري پراخه کړو، په نړیواله کچه د ګډو چیلنجونو مقابله وکړو او هم خپل ذات البینی اختلافات کنټرول کړو. موږ د نړۍ د اقلیم د بدلون د تړون او د ایران د اتمی پروګرام په شمول د موافقې په شمول د یو نړیوالو مهمو نړیوالو مسایلو په اړه خپل همکاري ثابته کړه. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي چې د څلورمې دورې لپاره خپل ځان کاندیدای. هغه د 2015 میلادي کال نه راپدې خوا په قدرت کې ده. انګلا مرکل وویل: چمتو یم چې بیا د صدارت مقام لپاره کاندیدا شم. د جرمني دغه 25 کلن صدر اعظم وایي چې د واکمن کرشن ډیموکرات ګوند د مشرانو سره د ملاقات نه وروسته به په رسمي توګه خپل کاندیدي اعلان کړي. انګلا مرکل د جرمني په ټول تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د صدر اعظم په توګه څو دورې کار وکړ او په اروپا کې د سیاسي اقتصادي ثبات او استحکام په منځ ته راتګ کې مهم رول لوبوي. که په راتلونکي میلادي کال کې انتخابات وګټي او خپله 4 کلنه دوره بشپړه کړي، نو د جرمني د پخواني صدر اعظم هلمت کول نه وروسته چې د دوهم نړیوال جنګ په پای کې پوره 14 کاله حکومت وکړ، د جرمني دوهم صدر اعظم به چې 4 دورې سر په سر په قدرت کې پاتې کیږي. او په واشنگټن کې د شنبې په ورځ ناوخته د سپین پوستانو د یوې سرسختې نېشنلیست ډلې غړو په امریکا کې د سپین پوستانو د حقوقو په ملاتړ غونډه وکړه. دا ډله چې د ال رایټ په نامه شهرت لري ویل کیږي چې په انتخاباتو کې د منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د بری د لمانځلو په خاطر غونډه جوړه کړې وه.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو د واشنگټن نه د نړۍ خبرونه واوریدل او دا هم د دې برخې لومړی مطلب. د امریکا منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ د خپلې کابینې په جوړولو کار شروع کړی او هر ورځ د نوو احتمالي کاندیدانو سره ګوري. پام کړئ په دې باب د امریکا غږ داشنا ټلویزیون یو رپورټ ته.
د کارل غنی ګونی لری د نیو جرسی په یو تفریحي سیمه کې منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ډیر ځلی د کاندیدانو سره د خدای پامانی پر مهال د دروازې مخې ته راوځي خو ډیر څه نه وایي. د خپلې کابینې د وزیرانو پر انتخاب او د نورو سلګونو لوړو څوکیو لپاره د ور او د خپلې خوښي د کسانو پر مندلو اخته دی. میک رامنی چې د کمپاین پر مهال د ډونلډ ټرمپ ډیر سرسخت منتقد وو، پرون یې د ټرمپ سره ولیدل او تر لیدنې وروسته یې وویل چې دوی پر نړیوالو چارو ژورې خبرې اترې وکړې. پر نړیوالو چارو یعنی د بهرنیو چارو د وزارت لپاره کاندید دی. ښاغلی رامنی تیر ځلی جمهور ریاست ته کاندید وو او له جمهور رئیس باراک اوباما څخه ماته خوړلی و.
پروسه ډیره روانه ده، ډیر قوي او ځکه ډیر استعدادونه لرو. داس خلک مولیدل دي چې امریکا به یو ځل بیا غښتلی امریکا کړي، ډیر ښه او غښتلی کسان دي.
ښاغلی ټرمپ د متقاعد جنرال جیمز ماتیس سره هم ولیدل چې ګمان کیږي د دفاع وزارت لپاره د کاندیدانو په سر کې دی او یا هم بل کومه مهمه څوکۍ ورسپارل کیږي.
هغه یعنی جنرال ماتیس ډیر عالی شخص دی، څومره قوي سابقه لري موږ ګورو چې څه کیږي. خدای یو قوي کاندید دی.
د جمعې په ورځ د دریو امنیتي پوستونو د کاندیدانو د نومونو له اعلان نه وروسته دوه نور مهم نمونه څرګند شوي دي. ویل کیږي چې متقاعد جنرال ډیوید پاتریس چې په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو قمندان وو او بیا وروسته د سیایي رئیس وو د دفاع وزارت لپاره ارزول شوی دی. تر دې وړاندې د جمعې په ورځ اعلان وسو چې ښاغلي ټرمپ سناتور جف سیشنز د لوی څارنوال متقاعد جنرال مایکل فلین د ملي امنیت د سلاکار او مایک پامپی د سیایي د رئیس په توګه انتخاب کړی دی، خو دا درې سره باید د کانګرس څخه د باور رای واخلي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
درنو اوردونکو، د ترکیه فوز د کوردی اغیانو او په سوریه کې د داعش د افراطی ډلې په ضد د جنگ نه علاوه د عراق په سرحدونو کې هم خپل اسکر چولې دي. دلته سوال دا دی چې دا ممکنه ده چې په یو وخت کې د ترکیه فوز په څو جبو کې جنگ ته دوام ورکړي. د امریکا غا خبریال ډورن جونز په دې باب موږ ته د استانبول نه یو راپورټ را لګلې چې دا د خلاصې تاسو ته اورو.
پر اوس کال د کوردانو د کارګر د ګوند یا د پی کی کی سره د ترکیه د حکومت د سولې د هڅو د ناکامۍ نه وروسته د ترکیه فوز د خپل ملک په جنوب کې چې هلته د کوردانو اکثریت ژوند کوي د کوردی یاغیانو په ضد په دوامدار ډول نظامی عملیات پیل کړل، او هر کله چې د ترکیه د فوز عسکرو په سوریه کې د داعش د افراطی ډلې او د کوردانو د وای پی جی د وسلوالي ډلې په ضد عملیات پیل کړل نو ترکی قواوې په دوو جبو کې په جنگ کې راګیر شوې. لدین علاوه اوس د عراق په سرحد کې هم د ترکی فوز خپل زیری پوښونه ځای په ځای کړی دی. د ترکی د فوز یو متقاعد جنرال هلدون سولماز ترک په سو جبو کې د ترکی د فوز د جنگ په باب وایي:
No army including the American army can deal with so many conflicts or fronts at the same time. There would be two outcomes.
د امریکا د فوز په شمول هیڅ یو فوز نشکوله چې په یو وخت کې په سوج یا بو کې جنگ وکړي. په داسې یو حالت کې دوه نتیجې تر لاسه کیږي: یو دا چې د نظامی عملیاتو په سرعت کې سستواله راځي، او دویم دا چې د عسکرو مرګ ژوبلا زیاتیږي. زه په عراق کې د ترکیه د فوز د مداخله لپاره هیڅ دلیل نه وینم. په ترکیه کې د جولای د میاشتې د ناکامې نظامی کودتا نه وروسته د هغه ملک د فوز په خاص ډول د هوایی او د خاصو قواو تقریبا نیمایی لوړ رتبه قمندانان یا زندانی شوي او یا هم د وظایفونه لرې کړی شوي دي. د ترکیه د فوز دغه متقاعد جنرال سولماز ترک په فوز د دومره زیات فشار او د عسکرو په تغییر او تبدیلۍ کې د مشکلاتو د پیدا کېدلو په باب وایي:
As the Turkish army currently is deploying troops and armor from central region Ankara.
دا سی وخت کې چې د انقره د مرکزی قواو نه عسكر او زری پوشونه په نور ځایونو کې ځای په ځای کیږي، نو د دې معنی دا ده چې هلته په خپل په نظامی قرارګاو کې قوت کم شوه، او د هغوی په ځای د نور قوتونو ځای په ځای کول به مشکل کار وي. دا یو لوی مشکل دی او حل هم ګران دی، لکه د هغې په نتیجه کې به د فوز د عملیاتو په سرعت کې کمی راشي. په ترکیه کې د خلکو د یوې نوې وروستۍ سروې نه داسې ښکاري چې هلته په ترکیه کې د پی کی کی د ځپلو دپاره د فوز سره د خلکو ملاتړ زیات شوی دی، او نظامی ماهرین دا هم وایي چې د ترکیه حکومت ممکن په فوز د زیات فشار او په خاص ډول په راتلونکي کال کې د هغه ملک د جمهور رئیس رجب طیب اردوان د قدرت د زیاتولو لپاره د ریفرندم په اړه د خلکو د خبرداري او چنداني پروا ونه کړی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ نه د زمونږ سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د ننګرهار په ولایت کې د خښتو د بټیو کارګر وای چې د چین په دی وخت کې او خښتو ته د خلکو د زیات تقاضا سره سره بیا هم د دوی په موسکې زیاتوالی نه دی راغلی. دوی وای حکومت دی د دوی د دغه ستونزو پال کې ورسره مرسته وکړي. په مکړی په دی باب د ننګرهار نه زموږ د خبریال ذبیح الله غازی رپورټ ته.
تقریباً 4-5 کسه کور دی ورځې دو اپتی 8000-9000 روپۍ خرچه راځي، او دغه 8000 کار کلاسې د مشکل
45 کلن ګل اغا خپل څلور وړو اولادونو سره د سرخرود ولسوالۍ په هجرت کلی کې خامې خختي وای. د جمیل را رسیدو وړاندې لاسونه چاودلی، د بچیانو څیرې په دوړو لړلی او پیوندی جامې د غربت بلا کیسې لزان سره لري. هغه د بټۍ له خاوند سره په ګروی نه دی پریشانه، خو خفه په دې دی چې د خښتو نرخونه لوړ شوي او د دوی په مزدورۍ کې هیڅ بدلون نه راځي.
ډېر مشکل دی، ولله مشکل دا دی چې ګراني ډېره ده او خښته تقریبا 8000 ته 8000 نه برم خرڅېږي. مخکې په 5000 وه، 5500 ریټ موږ ته همدا 500 شپږ سوه اوس ریټ تقریبا د خښتې چې په اخې خښتې 8000 5000 رسېدلی دی او موږ ته ریټ اوس هم همغه شپږ سوه 5500 راکوي.
هغه وایي ژوند یې لکه د غلامانو په څېر تېرېږي. سپین ګیری ګلاغا وایي له حکومتي ادارې غواړي چې د بټیو په خاوندانو زور راوړي او د دوی مالي حقونه زیات کړي. اټکل کیږي چې د ننګرهار په سرخرود ولسوالۍ کې لږ تر لږه زر کورنۍ د خښتو په بټیو کې کار کوي چې نږدې ټولې د پیسو په مقابل کې ګرو شوې دي. په بټیو کې کاریګر تر ډیره کوچنیان دي. ډیری هغه دي چې ښوونځی نه وایي، ځکه مجبور دي چې د بټیو د خاوندانو لخوا د خښتو ټاکل شوی حد پوره کړي.
ورونه مې دي، بس ما نه یو غټ رور مې دی، هغه کار کوي. یو بل رور مې دی، هغه هلته ځان ته کار کوي. او ما نه بل یو وړوکی رور مې دی، تره مې زامن نشته کنه، هغه ته مې پلار ورکړی وایي زه هغه سره کار کوه.
موږ د خښتو د یوې بټۍ له خاوند سره خبرې وکړې. هغه په ډېره قهرجنه لهجه زموږ پوښتنې ځوابولې.
هغه وخت موږ زړه ښکته پورته کړی نه وای چې دا خښته په څلور دروته راغلي، تا ما سره مرکه کړې وه. تا به ویل چې دا تخته دا دا ته چې څومره خرچې کوي دا پوره کوي نه پوره کوي، ته ګټه کې روانې که تاوان کې روانې.
د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد وای، سره له دې چې د خښتو په بټیو کې کاریګرو ته کمی پیسې ورکول کیږي، یو شرط یې دا دی چې که هره کورنۍ ټاکلې اندازه کار ونه کړي نو له کوره یې وباسي.
که چیرته کاریګر یو اتاق ونیسي نو د ورځې زر خښتې به جوړوي، که چیرته دوه اتاقو ته ضرورت و 2000 خښتې به جوړوي، که چیرته درې اتاقو ته ضرورت و 3000 خښتې به ورکوي. دا یو جبر دی. د دې سره درېیم مشکل هم دا دی چې ډېر کم ریټ باندې، حتی په 500 روپۍ باندې کالدارو باندې دوی د زرو خښتو په مقابل کې ورکوي.
هغه وایي په دې تړاو یې له ګڼو ادارو سره خبرې کړي او هڅه کوي چې دغو ستونزو ته د حل یوه لاره راوباسي. خو د ننګرهار ولایتي ادارې له امریکا غږ سره په خبرو کې ژمنه کړې چې سر له سبا به د بټیو له خاوندانو سره په دې تړاو جدي خبرې کوي. د والی بیان عطا الله خوګانی
سبا به د بټیو ټول مسؤولین راوغوښتل شي، د وروستي ځل لپاره به یو معیاري د خښتو قیمتونه به ولګول شي، برابر شي او همداسې یو معیار به وټاکل شي چې نه د خښتو بټیو مسؤولین او نه هم ولسونو او نه هم کارکوونکو ته
که څه هم له کلونو راهیسې په ننګرهار کې د خښتو په بټیو کې ګرو شوي کورنۍ له سختو ستونزو سره مخ دي، خو تر اوسه په حکومتي کچه دغه مسلې ته د حل کومه غوڅه لاره نه ده راایستل شوې. ذبیح غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
قدرمن اوریدونکو، ټاکل شوی چې د پاکواش نړیواله موسسه په اسلام آباد کې د یوې غونډې کوربه شي. په دې غونډه کې د افغانستان او پاکستان استازي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلو اړیکو د ښه کېدو په سر خبرې کوي. پام وکړئ، په دې باب له کابل نه د خبریال ممتاز بهیر رالیږلي رپورټ ته.
د پګواش نړیواله مؤسسه د نومبر میاشتې په 22مه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترنګلو اړیکو د بیرته کېدو په هدف د یوې غونډې کوربتوب کوي. په دې غونډه کې په پاکستان کې د افغانستان سفیر او ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال او د ولسمشر غنی سلاکار فاروق وردګ او په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر محمد صادق او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت وسنی مامور د دواړو هیوادونو د پلاوي په ترکیب کې شامل دي. په دې غونډه کې د غراز د دواړو هیوادونو پخوانی چارواکي هم ګډون لري. په افغانستان کې د پګواش نړیوالې مؤسسې مسؤول خلیل الله صافی امریکا غږ ته وویل
زما تان باندې چون پګواش د 1950 کال نه چې تاسیس شوې ده، د نړۍ په مختلفو قضایو کې دخیله ده او اوږده تجربه لري. دوی د کشمیر په قضیه کې د هندوستان او پاکستان ترمنځ منځګړتوب کړی دی او تر اوسه هم دا ادامه لري. د فلسطین په موضوع کې او نوره تجربه لري، په بالکان، په سوریه کې، د ایران د اتومي سلاح په موضوع کې، د امریکا او د شوروي دغه وخت ترمنځ کله چې دا اداره تاسیس شوه 1950 کال کې د اتومي سلاح په تخصیص باندې دوی کار کوو، په 1993 کال کې د نوبل نړیواله جایزه اخیستې. فکر کوم چې دا به مثبت تاثیر ولري، هم د افغانستان او پاکستان د اړیکو په ښه والي او هم د افغانستان د سولې په پروسه.
لا دې مخکې هم د پګواش مؤسسې د افغانستان د سولې په تړاو په قطر او یو شمیر نورو هیوادونو کې د غونډو کوربتوب کړی، خو دا ځل د سولې مسله د اسلام آباد د غونډې په اجنډا کې شامله نه ده او له وسلوالو طالبانو څخه هم په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده شوې. لا دې غونډې څخه د افغانستان حکومت څه تمې لري؟ دا دې پوښتنې په ځواب کې د ولسمشر غنی سلاکار یونس هوتک امریکا غږ ته وویل:
حکومت وینام دا د کله چې مدني فعالان زی او د صلح د شورا هم په جریان کې ده، هر هغه څوک چې مدني فعالان دي بیرته د افغانستان تبه دي، نو من کولای شو چې دوی منځګړی توب کوي. حکومت به د دغو فعالینو چې هغه د ملک په ګټه د ملت په ګټه او د منګه جګړه ختمه شي صلح تراشو، دولت به دې پښتوانه وکړي.
خود چارو یو شمیر هغه کارپوهان چې له دې مخکې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی وای، دا غونډه د پاکستان د حکومت او د هغه هیواد د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړیږي او پکې د پګواش لغړو څخه هم د ګډون بل نشوي ده. د پوهنتون استاد فیض محمد زلان چې څو ځلې د پګواش په غونډه کې ګډون کړی، امریکا غږ ته وویل:
د غونډې پګواش د تیرو غونډو ګډونوال ملګري هغه وربلل شوی او دا چې د سولې باس په دې غونډه کې نه کیږي، له دې امله ګڼو کسانو په دې غونډه کې د ګډون څخه په شوی دی. نو فکر دا موجود ده چې د پګواش په قربتوب پراتی کېدای شي د سیمې کمبل هیواد کې د افغاني سولې په اړه باندې باس او کانفرنس وکړي.
پاکستان هڅه کوي چې له بیلابیلو لارو څخه په ګټه اخیستنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې بیرته ښه کړي. د همدې هدف لپاره تیرونی د پاکستان د پارلمان او مدني ټولنې د استازو یو ګډ هیات افغانستان ته راغلی وو او د افغان حکومت د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سربیره د افغانستان د مدني ټولنې فعالانو او د پارلمان یو شمیر غړو سره لیدنه وکړه. عبدالله عبدالله له پاکستانی هیات سره د لیدنې پر مهال وویل: داسې لیدنې او کتنې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې مرسته کوي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر منوریدونکو، او دا هم زمونږ د نن سهار د دې خبرونې وروستی مطلب: د افغانستان حکومت او اسلامي حزب تمه لري چې په راتلونکو شپږ هفتو کې بعد ملګرو ملتونو د بندیزونو د لست نه د ښاغلي حکمتیار نوم وویستل شي. خبریال اکرام شینواری د کابل نه مونږ ته په دې باب دا رپورټ را لګل لري.
د حکمتیار د اسلامي حزب د سولې د خبرو د پلاوی مشر محمد امین کریم امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې کابل ته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو د کمیټې 12 کسیز پلاوی د سفر په وخت چې د افغان حکومت ټولو هغو چارواکو چې دغه کمیټې له غړو سره یې کتلي، ورڅخه د اسلامي حزب په مشر او یو څو تنو غړو د بندیزونو د لرې کولو غوښتنې کړې دي. ښاغلي کریم ویل ټولو هغو چارواکو چې تېره اونۍ د دغې کمیټې له غړو سره کتلي، په یو خوله ویلي چې د بندیزونو لرې کول د سولې بهیر سره ډېره مرسته کولی شي. خاغلی کریم ویل د ملګرو ملتونو دولس کسیز پلاوی هم په دې برخه کې له موږ سره یوه خوله و. بینان هغوی دې ته منتظر دي چې د افغانستان د دولت له اړخه چې ټاکل شوي په همدې اونۍ کې د بندیزونو لرې کولو په هکله رسمي غوښتنه هغوی ته واستول شي، تر څو هغوی په راتلونکو ورځو او اونیو کې اقدام وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې پلاوی تېر اونۍ کابل ته سفر کړی و. هغه سفر په ترڅ کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله، د ملي امنیت شورا سلاکار محمد انیف اتمر، د کورنۍ چارو وزیر جنرال تاج محمد جاهد او د سولې علي شورا له چارواکو سره د سولې او په حکمتیار باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو په مسلو خبرې کړې وي. دا پلاوی بیرته نیویارک ته ستون شوی دی. د افغانستان د ملي امنیت د شورا ویاند تواب غورزنګ وایي چې د ملګرو ملتونو دغه پلاوی ورته د خپلې مرستې پوره ډاډ ورکړی دی. تواب غورزنګ هم وایي چې افغان حکومت په ډېر ژر د ملګرو ملتونو د بندیزونو د کمیټې څخه په حکمتیار باندې د لګیدلو بندیزونو د لرې کولو غوښتنه وکړي.
هغه حیات چې د دوی خوا څخه څه موده مخکې کابل ته راغلی و، هغوی ژمنه وکړه چې دوی به د افغانستان د دې درخواست بررسي کوي او ضمناً به د حزب اسلامي د رهبرۍ څخه د بندیزونو په لرې کولو کې هر اړخیزه همکاري کوي.
د حکمتیار اسلامي حزب تمه لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بندیزونو کمیټې ته د افغان حکومت د غوښتنلیک له رسېدلو وروسته به دا کمیټه په لس کاري ورځو کې د اسلامي حزب په مشر لګېدلي بندیزونه لرې کړي. خو که د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو څخه یو یې د بندیزونو د لرې کولو مخالفت وکړي، نو بیا به د بندیزونو لری کول تر دوه میاشتو وخت واخلي. که څه هم افغان حکومت او هم اسلامي حزب هیله لري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به د بندیزونو د لری کولو په هکله د ملي یووالي د حکومت د مشرانو غوښتنې ومني او د بندیزونه به لرې کړي، خو دا لا معلومه نه ده چې که بندیزونه لری نه شي د افغان حکومت او اسلامي حزب ترمنځ د سولې هوکړه به عملي بڼه واخلي او که نه. د افغانستان د حقوقي چارو کارپوه او د کابل د پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله سانکزی وایي چې په دې صورت کې د هوکړې د عملي کېدلو چانس کمیږي.
زه فکر کوم
چې کچیر دغه د تعزیراتو مسله ملتونه رد کړي د امنیت شورای په دې صورت کې دغه توافق نامه د افغانستان دولت هغه منلې ده او حزب اسلامي هم په هغه باندې شرط کوي د افغانستان دولت تازه اقدامات کوي دغه توافق نامه د عملي کېدو چانس به کمېږي.
د افغان حکومت او حکمتیار اسلامي حزب سره د موافقه یوه مسله تروریستي ډلو سره دغه حزب د اړیکو پرې کول دي. د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار په یوه اعلامیه کې د اسلامي دولت داعش او القاعده ډلې سره د خپل حزب د اړیکو په نن لرلو ټینګار کړی دی. د اسلامي حزب مشر چې تر اوسه یې د اوسېدو ځای معلوم نه دی ویلي چې له دې وروسته به له سیاسي لارو په هیواد کې فعالیت کوي. اسلامي حزب له 1928 کال راهیسې د بېلابېلو افغان حکومتونو په ضد وسوال مخالفت کړی. د حکمتیار ځینې سیاسي مخالفان او د بشر د حقوقو ځینې ادارې اسلامي حزب په جنګي جرمونو او د بشري ضد جنایتونو ترسره کولو تورنوي، خو د دغه حزب مشران بیا دا ډول تورونه بی اساسه بولي او وایي چې په افغانستان کې د جنګي جنایتو د ارزونې لپاره کومه خپلواکه او بېطرفه محکمه نه ده جوړه شوې او دغه سیاسي او محکمې څوک لا هم بشري ضد جنایتونو پر ترسره کولو نه دي ګلم کړي.
د دې خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټ کی. د سوریې د حکومت مشرانو د ملګرو ملتونو هغه وختونه رد کړه چې د حلب پر ختیځو برخو باندې د بې دریغه هوایي بمباریو د بندولو په خاطر کړې وه. د دې پلان له مخې جهادي ډلې بل حلب نه وځي او د سوریې رژیم او روسیه به اجازه ورکړي چې د ختیځ حلب چارې د یوې شورا لخوا اداره شي او په مقابل کې به هوایي بمباري ختمیږي. خو د سوریې خارجه وزیر ولید معلم د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز د هغه په وینا په بشپړه توګه ردوي. په عین وخت کې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت مشاور سوزان رایس د حلب پر ختیځو برخو باندې چې د مخالفانو په کنټرول کې دي له 13 ورځو راهیسې په مسلسل ډول د روسیې د بمبارتمان الوتکو بمباري او د ماشومانو د روغتون په نښه کول غندلي دي. د سپینې ماڼۍ د دفتر د ریاست لپاره د امریکا د منتخب جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نامزد کاندید ایرین سپریبس د ښاغلي ټرمپ له څو مهمو پوستونو لپاره د سرسخت محافظه کارانو د ټاکلو نه دفاع وکړه. د بلې خوا ټرمپ د یکشنبې په ورځ په نیو جرسي کې د خپل شخصي تفریحي مرکز په هوټل کې له دوو نږدې ملګرو د نیو جرسي له ګورنر کریس کریسټي او د نیویارک د پخواني ښاروال روډي جولیانی سره سلام مشورې وکړې. جولیانی چې په خارجي سیاست کې سابقه نه لري فکر کوي چې له ټرمپ نه غواړي چې د خارجه وزیر په توګه وټاکي. په عین وخت کې په 2012 میلادي کال کې د جمهوري ریاست پخواني کاندید میټ رامنی چې د انتخابات په شورا کې د ټرمپ کلک مخالفت کوو هم د شنبې په ورځ له ټرمپ سره وکتل او ګمان کوي چې د خارجه وزارت د مقام لپاره نوم تر غور لاندې نیول شوی دی. د پیرو په پایتخت لیما کې د اپیک د سازمان یا د آسیا او پاسفیک د همکارۍ د سازمان د مشرانو کلنۍ غونډه پایته ورسېده. د اپیک د سازمان مشرانو د لی غونډې هدف دا و چې د غړو هیوادونو ترمنځ آزاد تجارت او سوداګرۍ ته وده ورکړي. خو د آزاد تجارت هغه تړون چې د اوباما حکومت لاسلیک کړی و د ډانلډ ټرمپ له برینې وروسته سرنوشت له بېقینۍ سره مخامخ شوی دی. په عین وخت کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین او د چین د جمهور رئیس شی جن پینګ سره په جلا توګه ملاقاتونه وکړل. په مطبوعاتو کې چاپ شوي ریپورټونه وایي چې د امریکا د استخباراتو څو لوړ پوړو مامورانو د دفاع وزیر اش کارټر پر جمهور رئیس باراک اوباما باندې غږ کړو چې د ملي امنیت رئیس په سمدستي توګه له خپلې وظیفې نه برطرفه کړي. د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د شنبې په ورځ ناوخته ریپورټ ورکړ چې د دفاع وزیر کارټر او د استخباراتو د ملي ادارې رئیس جیمز کلیپر دواړو 13 میاشتې سپینې ماڼۍ ته یو لیک لیږلی او غوښتنه یې کړې وه چې د ملي امنیت رئیس اډمیرل مایکل راجرز له خپلې دندې نه برطرفه کړي. مایکل راجرز د امریکا د سایبر کمانډ یا د کمپیوټري دفاع د قمندانې مسؤلیت هم په غاړه لري. تر اوسه پورې نه معلومیږي چې ولې د برطرفۍ غوښتنه شوې وه. د بلې خوا اډمیرل راجرز د شنبې په ورځ له منتخب جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ سره ملاقات وکړ او فکر کوي چې په نوي کابینه کې به ورته ځای ورکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د یکشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د صدر اعظم په توګه د څلورمې دورې لپاره خپل ځان کاندیدوي. نوموړی د 2015 میلادي کال نه راپدې خوا په قدرت کې ده. د جرمني 28 کلنه صدر اعظم وایي چې د واکمن کریشن ډیموکراټس ګوند مشرانو سره د ملاقات نه وروسته به په رسمي ډول خپله کاندیدي اعلان کړي. کابل کال انتخابات وګټل او خپل څلور کلنه دوره بشپړ کړې. د جرمني د پخواني صدر اعظم هلمت کول نه وروسته د دوهم نړیوال جنگ په پای کې پوره 14 کال حکومت وکړ. د جرمني دوهمه صدر اعظم به چې څلور دورې سر په سر حکومت کوي.
درنو اوریدونکو زمونږ دویمه سهارنۍ پښتو خبرونه د افغانستان په وخت د سهار په شپږو بجو شروع کیږي او په هغې کې د نړۍ د تازه خبرونو علاوه یو رپورټ لرو چې د قاهرې نه زموږ خبریال ایډوارډ یارنین رالیږلی او په دغه رپورټ کې راغلی چې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډی مستورا پیشنهاد کړی چې د حلب د ښار په ختیځ کې دې د امن یوه سیمه جوړه شي، مګر د هغه دغه غوښتنه د سوریې د باندنیو چارو وزیر ولید مالین په کلکه رد کړې ده. امید ده چې تاسو به دغه راپورټ واورئ او له دې سره زموږ دا خبرونه پای ته رسیږي. بلنه درکو دغې خبرونې ته چې څو شېبې وروسته به شروع شي. اجازه غواړو. د خدای په امان، خوشحاله اوسئ.
رادیو آشنا